ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما نور یاس نورینې کې هیله او پیرزوینې او منه هر چیرې چې یاست روغ خوښ او بریالي اوسئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د اسمبلی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 13 سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالي بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویتر آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 14مه د موسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. په خپله خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټډ پرس آژانس ته له تفصیل کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې زده کړې کړي، د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د نږدې کړې یوه مهمه مهره ګڼل کیږي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کله وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبري غونډه ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شي اوربند ته مثبت جواب نه ورکړه، زمونږ امنیتي ځواکونو له خوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبان په رسمي ډول تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرته له دې چې د طالبانو نوم یاد کړي وویل چې هیله مند دي نور لوري هم د پخلاینې په خوا روان شي، له شخړو لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریزه لوبه کې تېره شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او 168 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د 9 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دوړو لورو ترمنځ شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبه په ورځ وشو چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ درېمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکي اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوریدل د همدې سیمې ونړي. څو خبرونه. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. د موسکو او واشنګټن اړیکې د اوکراین او سوریې په جګړو کې د روسیې د مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست د تېرې دورې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسو پوهنې د تور لامله تر سړې جګړې راورسه تر بل هر وخت ساړه شوې دي. واشنگتن د سیشن بي پرس خبرداري ورکړل چې چیرته ماسکو خپل چلند ښکاره بدل نکړي اقتصادي بندیزونه به نور هم پرې سخت کړي. په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسنی سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل
In these times of growing political divides and the intractable conflict
په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي موږ تر بل هر وخت کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. کوفی انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په بیرن ښار کې د یو پیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. انان لومړی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یووړه. او د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هراسمان یو همکار چې روسیې ته په جاسوسۍ تورندی پرون محکمې ته حاضر شو ستانسلاف یا ژوف دا تور رد کړل. ویل چې څارنوالان هیڅ شواهد نه لري. په محکمه کې یو څارنوال داسې اسناد وړاندې کړل چې یا ژوف د انټرنیټ له لارې ثبت شوي غږونه یو ناآشنا کس ته لیږلي دي. همدارز د اوکراین د جګپوړو چارواکو د خبرو په اړه ورته لیکلي دي. د جزایي محکمې ښځینه قاضي چې دوسیه څېړله محکمه د سپتمبر تر 3 وځنډوله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دغه ستراتیژي بریالي بولي خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people, and President Ghani's peace offer.
په افغانستان کې د سولې په اړه ټاکل شوی په موسکو کې د افغانستان په موسکو کې د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون یوه غونډه جوړه شي خو افغانستان او امریکا پکې ګډون نه کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
تقابل د منافعو احتمال د دو وجود لري چې واشنګټن او کابل ته پرابلم ایجادوي یا حداقل په چندان پوهېږي چې په مذاکراتو کې
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاته برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي هم کار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوخي تیر شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحد ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي را ګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابله په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوی صدر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په شکېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مندي ګټوري خبرې د نوی سر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو، په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغیزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفی له ورځې را وروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربان ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل: ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی، بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربان ولید او اوس بل اوربان اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2023 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې یو ویشت ترهګرې ډلې فعال دي.
و مورل چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژیک تقریر له اعلان یو کال تیریږي بریالی بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه په موسکو کې په نږدې راتلونکي کې څه کم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4مه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان حکومت د ویلي چې د غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د سپتمبر په 4مه د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن نه ګډون خواشینی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې غونډې په اړه په یو خبره کړې بیان کې وویل چې دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگټن په دې نږدې کې دی، په دې نږدې وختونو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دا چې دو د افغانستان د جګړې اصلي لوری چې افغانستان دی او مهم لوبغاړی امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي علت څه دی؟ په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی دی. ښاغلی ستانکزی په پیل کې هغو مسایلو ته اشاره کوي چې د کابل او واشنگټن د دې پریکړې تر شا اصلی عامل بلل کیږي.
د مال نظر دوه مسلې جدي دي په دې مسله کې. یو مسله دا ده چې طالبان په قطر کې د امریکایانو سره په مذاکراتو لګیا دي یا حداقل مذاکرات کړي دي. په دې لحاظ فکر کوم چې د موسکو او واشنگټن په منځ کې باید نه همغږي له وجې نه دا غونډه دوی نفیه کړي وي. او بل مسله دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ستراتیژیک لحاظ د واشنگټن سره د توب له وجې نه دا کار نه باید کړی. د ما په عقیده او نظر د سولې متفرق فعالیتونه چې په مختلفو مراکزو کې ترسره کیږي دا یو ډول عدم هماهنګي او نه همغږي ثابتوي چې کیدای شي د سولې مذاکرات لپاره یو چیلنج هم اوسي.
فکر نکوي چې د افغانستان حکومت به یا امریکا به په دې خاطر هم ګډون نه کوي په دې غونډه کې چې د دوی په باور مسکو او طالبانو ته نشته شوی دی؟
دقیقا دا مسایل دي د امریکای ګټه او منافع دي په سیمه کې او هغه ستراتیژیک اهداف دي چې امریکای په منطقه کې لري، په طبیعي ډول روسیه هم لري، چین هم لري او ایران هم لري، او په خصوص تقابل د منافعو
احتمال داده وجود لریس واشنگتن و کابل تا پرابلم ایجاده ای یا حداقل پا چندان پوی گیتی پا مذاکرات کسی کنید پا دی اساس دا غنده باید امریکایانو او کابل تحریم کردی.
طالبانو په خوا په دا ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی یا بلنه نه ده ورکړی شوې یا دوی په خپل نه دی خوشته چې ګډون پکې وکړي، اما دا ځلې تمایل ښودلی دی. څه فکر کوئ چې طالبانو به په څه اساس دا ځل زړه ښه کړی وي چې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي؟
طالبانو هڅه چې د افغانستان په داخل کې خپل فعالیت او حضور او نفوذ ثابتوي ورځ په ورځ، په بینالمللي مناسباتو کې هم غواړي چې یو ډول خپل تمثیل یا خپل هویت ثابت کی. په دې اساس فکر کوم چې طالبانو د دغه وروستنیو حرکاتو نه تاشکند، قطر، ماسکو، اندونیزیا یا په دې جوړو کې لیدل کیږي چې طالبان غواړي چې په بینالمللي صحنه کې خپل حضور ثابت کړي او خپل موازې وړاندې کړي، یا په بل عبارت غواړي چې یو ډول غیر رسمي په رسمیت وپیژندل شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د موسکو د غونډې په اړه نظر سره شریکه و. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د دې پریکړې په اړه چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي عکس العمل څرګند کړی، خو د کابل د وروستۍ پریکړې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وړمه ورځ په کابل کې د روسیې سفیر سره په کتنه کې له هغه هیواد غوښتي وو چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکو په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یوولسو هیوادونو ته بلنه ورکړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. امریکا د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلی دی چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنی چار وزارت ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړي تر څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل شي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستانه تاوتریخوالی شایي ګاونډي هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي. په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره او دا هیوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول. ګارډین ورسپانې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنې توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل شوي و خو دوی پکښې ګډون ونه کړ. ګارډین ورسپانې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړي او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او اندونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې لیکلي چې دواړه لوري شایي تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځي به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 40 دقیقې دي. د تم خلاف د ځل وسلوالو طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند تر اوسه اعلان نکړلند. لوی اختر دریمه ورځ ده. دا هغه موضوع چې تیر ورځ مو د مایکروفون ساسو پروګرام کې له تاسو سره وڅېړل چې د مخکینی کمکی اختر په نسبت آیا تاسو د لوی اختر په شپو ورځو کې ستاسو سیمې آرام دي؟ اکثر اوریدونکو ویل چې تر اوسه په سیمو کې د ناامنۍ او کومې پیښې نه لیدل کیږي. په دې معنا چې اکثر اوریدونکو ویل چې یو غلی اوربند د طالبانو لخوا حاکم دی. د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
د موږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نسبتاً نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده. نو زه په دې روزانو کښې وګرځېدمه د خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک
و. اقیناً دغه اختر نسبتاً نور اخترو ته ښه دی، خو دومره نه نه دی چې لکه کوچنی اختر. خو دغه کوچنی اختر کښې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو، اوربند وو. که څه هم په دغه اختر کښې اوربند نشته، خو بیا هم دلته هلمند کښې هغه د تیرو په څېر جګړه نشته. حالت سم دی او خلکو زړونه خوشحاله دي.
عبدالله احمد لشکرګاه څخه. په لشکرګاه کښې هغسې چې کوچنی اختر وو هغسې خوشحالي نشته. ډېر خلک داسې مایوسه ښکاري. که چېرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږېږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کښې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټکټوک نشته.
و ډېر صابیم د کونړ ولایت نه چې زمونږ تېر اورکوټ اختر ته نظر واچوو د افغانانو دپاره یو ښه اختر وو. ځکه کله چې مونږ د کوچني اختر مانځه ته تللو نو په هغه د عیدګاګان نه چې دی امنیتي ځواکونه نه وو، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه وو. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل مونځ ادا کوه. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو وروڼو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربنده کښې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کښې چې مونږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شانته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولی وو. د لږ ساعت مخکې زه تللی وم وډهپور ولسوالۍ ته په چکر باندې، هماغسې څو ځای تلاشۍ نه کېدلې ځکه چې طالبانو اوربند اعلان نه کړو.
زه نور احمد یم د کندهار د ولایت څخه. چې ګرد عمر بس دایمي سوله راشي هغه به ډېر ښه خوند وکړي. بس اوس اختر خو ولاکه زه وایم چې اختر دی، دا اوس دوی اختر چینی اختر و د اوس اختر بېخي ډېر فرق کوي په کندهار کښې.
زه عبدالرحمن الهام یم د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه. د لغمان تقریبا د ټولو ولسوالۍ نه د کومې سیمې تر اوسه د جګړې راپور نه دی ورکړی شوی او د طالبانو د مشرانو لخوا هم دا اطمینان ورکړی شوی ټولو ولسونو ته. اګر که رسمن داسې اعلان یې نه دی کړی دی اوربند، خو ټولو ته اطمینان ورکړی شوی داسې جنګ به نه کېږي.
څو اوریدونکو چې پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې د خپلو سیمو په اړه دا چې سیمې آرامې دي او اختر خلک په څه ډول مانځي په دې اړه له موږ سره خبرې کړې وې. نن د لوی اختر درېیمه ده، په دې هیله چې اختر په امن او سوله کې تیر کړی د اختر ورځې او دغه راز له هغه وروسته هم. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپه مو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار ډله وایي دا 15 تنه د شرقي ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یوه هم د اسرا الغمام په نوم ښځه ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورنه شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤولې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسیره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وای محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خبره شوې دي هغه یې رد کړی دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال په لسګونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقه وکړي بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دی په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دینی مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همدارس دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. طالبان وایي دوی به د مسکو غونډې ته یو جګ پوړی پلاوی واستوي. رویتر اژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنگټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزادی و ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د پروسی او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو څرخي وټاکي. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کلی وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې تیر شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ درېیمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې بیا راتلونکې اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې به وشي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه. کوفی انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په بیرن ښار کې د اورپیک ناروغۍ له امله سا ورکړه. او د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هراسمان یو همکار چې روسیې ته په جاسوسۍ تورن دی پرون محکمې ته حاضر شو.
دا ژوند رنگونه
زمانم لالا ګل
کوم جی
د کابل
دا که صفه د بارکه ته څوې
دی بارکه وچ صفای شه ډیر خده کنه زای صفای شه ملک صفای شه ډیر خده ول چې ټول ګند راځي بوی راځي خلک مشمال بیماری کې خلک هم بیماری کې او د زنه ته ټول بوی راځي ډیر زیات بوی راځي
وای شر ولی دا نوړي
دا ولا نه راځي باقي کله دا زمين جوړ کوي بدلته دی خو ور دی دا ټول د کلی دا ګن خوردی او دلته خوردی ګن د کلی ټولی ګن دلته بیا خوردی
وګوره تاسو هم د امریکا سیمه اوسیدونکو یا تاسو هم د خزالی راوړی نو ولی
نو موږ خزانه نه راوړو موږ بل ډیر لری وړو بل څه ته خوردو موږ دلته خونه خوردو
که تاسو نه چا ولای دی نور نه چا ولای دومره نه کیدل کنه
او ګن خو دا ټول خلک چې یو موږ دمو خونه ده دا ټول کلی والا دا بنگلې والا ټول خلک دلته راوړي په لاس ګاډي راوړي دلته خوردو
داوده جون رنگونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خلاصه د رادیو سره اوسید د مخم تر وو بجو خبرونه کوي زنور یاسنوري. له تاسو اجازه غواړم خراتون کې نیم ساعت زرغونه منګل له تاسو سره د مایکروفون رسپارم. زرغونه جان خراغله
تشکر.